درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت ساروانیم د اوسادی رادیو دی خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. پر ډیورن کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسي لار له ومیشتنی ځنډ وروسته د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوه. د خرلاسي د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمینیټي راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسي پکتیا لار تړلې و. له دې کبله د دواړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکو چې ډیره موده یې په محاصره کې تیره کړه له سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې ځینو سوداګرو د می پر نهمه له مشال راډیو سره په خبرو کې د خرلاسي لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه او د دواړو خو له حکومتونو وغوښتل چې لارې دې پرانیستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورن کرښې دواړو خواړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی. پر ډیورن کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسي لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د می په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علی رضا بیکتلی سره کتلې څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پیل، د خاف هرات پر لارې کې د پانګونې او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګر د پاکستان د بندرونو متبادل بولي، هند پانګونه کړې او امریکا پر ایران لختلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړي و چې د افغانستان سره مرسته وشي. خود ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسیدلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرغ لاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، د پدې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او مو چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې کوم شیان شامل و، او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورنی کار درې سوالونه و. او زه هیله مندم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسئ، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځو زموږ په نن ورځې موضوع کې، موږ نسجونه پیژنو. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. ارزو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندي موجوداتو، دا ټول په څه شي باندې و؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره، د ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یو جلا جلا دنج سر ترسی مختلف حجرات دی موږ او تاسو ول چې حجره مختلف ډولونه لري مختلف شکلونه درلودل اوس نو دا مختلف حجره د ډلو په ډول سره چې کوم حجره سره یو رقم اوس اوغوی سره ډله جوړوي چې دا ډلې راولړیږي د ژوندۍ موجوداتو غړي جوړي برخې جوړي نو د دغه په ادامه موږ رازو نسج وایو نس چې دی هغه موږ حجره مو وایو چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه چې یو یې یونیسلولر وه یو ملټیسلولر وه موږ وایو دغه نسجونه په کوم یو کې راځي په ملټیسلولر کې یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي ملټیسلولر موږ وویله چې د څو حجرو څخه چې سوي یې یو ژوندی موجود جوړ سوي نو نس چې موږ څنګه تعریفو موږ وایو کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسه د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسه دوی راولاړ سي سره یو ځای سي یو مجموعه جوړه کې یو ډله جوړه کې او یو خاصه دنده سرته ورسي دې ته موږ چې وایو نس چې وایو یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي دغه ګروپ د چې په نامه سره یادیږي د نس په نامه سره یادیږي چې د دې ټوله به چې کیږي سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي نو موږ وایو چې خپل نس چې دی په دوه ډوله دی یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي فرق کوي یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي حیواني نسجونه دي چې دوی د فعالیت جسامه د داخلي محتویاتو جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنو لکه موږ چې ویل چې د ټول ژوندۍ موجودات اساسي واحد حجره ده نو دا غره کم نسجونه هم چې شي په نباتاتو کې ډیر مهم دي یعنی د دوی هر وظیفه چې ده مشخصه شوې ده تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل شوی دي چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي دوهمی اساسی نسجونه دی او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات د نباتی ژوند نباتاتو ساتونکې برخه ده. محافظوي برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري د پاپانو کې پس د پانو په ساقو کې خپل د نبات په ساقه کې په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري لکه څنګه چې موږ ویل د نبات محافظه کوي یعنی ساتنه کوي نو ځکه دوی چې دي د دوغو برخو په بهرنی برخه کې چې لري قرار لري ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه اساسی نسجونه چې دی خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي او په دغو درو ډولونو کې اساسی نسجونه څه کېږي تشریح کېږي دا درې ډولونه چې دی لومړی یې پارنشیما ده کولنشیما ده او دریم یې هم سکلرنشیما ده موږ وایو چې دا هر یوې خپل ځان ته څه کو تشریح کوو لومړی راځو پارنشیما ته پارنشیما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي پسې راځو کولنشیما ته کولنشیما چې دی نسبت و پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزي دیوال نسبت و پارنشیما ته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنی برخې په اوغو کې چې لري قرار لري چې چې شي دغه کم سلولیز دیوالې موږ ویل چې نسبتا و پارنشیما ته دبل دي نو موږ وایو دا خپل د چې وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کژېدو وړتیا لري ورپسې راځو دریم دا نه چې دی سکلنشیما چې دی دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دي کلک دي او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي ورسته حجره چې کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کم دیوال چې دی د خپل کم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلنشیما ده ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویعایوی یا هم انتقالی نسجونه وی. ویعایوی یا انتقالی نسجونه چی دی دا هم پا سو دوله ویشل سوی دی پا دو دوله ویشل سوی دی چی یه وی زایلم دی چی اغا دن دی چی شده او با او مادنی مواد را اخ دی دا چی سخه دریشه سخه. دریشه سخه چه کم او با او مادنی مواد جس کری دی اغا دا ساقه پا واسطه اخلی دا پانی و دا ساقه دا نبات و طول برخو تا مثال پانو تا و گلان تا طول تا چی کهی دا غا او با او مادنی مواد لیش دی. او فلویم به کم اساسی دن دا سر ترسی دوام دا ولی فلویم دی. دوام دا فلویم به کم دن دا سر ترسی اغا بیا کم شیره چی پا پانه کی پا خسه و شیره چی را منسته سه وی ده گلوکوز چی را منسته سه وی ده اغا را اخلی دا نبات و طول و عزا و برخو تا چی که یه لیش ده وی. دا چی سوالا نباتی انساج سو. ورپسی را زو و حیوانی نسجونو تا. دا غره کم حیوانی نسجونه هم چی سوی دی پا چلورو دولو ویشل سوی دی. چی یه وی بشوی نسجونه دی، ازلاتی نسجونه دی، ارتباطی نسجونه دی، او عصبی نسجونه دی. موش وایو چی حیوانی نسجونه هم لکه سرنگه چی موش اوهیله نسجونه چی دی مختلف دلی را ولاریجی کم حجرات چی سر ورط ووسی وزیفه یو دو سر تا ورسی وی سر یوزکیجی او نسجونی. اوس نا رازو اول بشوی نسجونه تا. بشوی نسجونه چی موش وایو دا دا حیواناتو دا داخلی برخه کچی لری قرار لری او موجو پا بحرانی برخه که قرار لری او دا چی دی اساسی دن دی چی شده دا فازله موادو خارجول دی دا غرکم دا دوغو عزاو دا بدن دا غرو چی شده ساتنه دا دا کومو برخو پا بحرانی برخه که قرار لری موجوایو مثال زموج دا وینی را گونه دی حزمی کانال دی بولی کانال دی دا دی چی شده داخلی و خارجی برخه پوشه دی چه ده دیسه خبیه چی شکیه اغا فازله تو که اضافی تو که چی کهیه ده خولو پر دول یا پر نور اطراحی دولو سره چی شکیه دی خارجی. وره پس ایر از زو ازالاتی نسجونو تا. موجوائیو پا دی که چه دی مختلف دولو نرازه. زینی استوائی، زینی دکمانان ده شکلو نلره. چه ده ده دروی موجوائیو چی ازالاتی نسجونو خپل پا چو دولو ویشل سوی دی؟ پا دره دولو ویشل سوی دی؟ یه ویه شوی ازالتی نسجونه دی چی پاقه که موجو آیو مثال میده ده کلمی دی دوی رازه او بل خطلرون که ازالتی نسجونه دی پاقه که چی دی موجو آیو ده انسان ازالتی سیستم پکشی که رازه سیسو ساختمانی ده حجو کی و ده برخی پکشی رازه بل بیرازو ده زره ازالتی لکه سرنگ چی پیجو زره خپل چی دی جلا ساختمانی یو دیر مختلف ساختمان دی او دیر فعالیت سر ترسی نو ده دی نسجون هم نسبت و نور نسجون تا چی کهی فرقی تقریبا خطلرون که او ده زره ازالتی نسجون چی دی یو چه سروارت دی خود دندو ده شکل لمخی لش چه تفاوت هم لد. ورپس ایر از زو ارتباطی یا هم نشلوون کی نسجونه چه ده کنیکتیف تیشو پا نامه سر هم یا دیجه موش ده نامه سخه دی معلومیجه. ده نامه سخه معلومیش چه ده دی اساسی ده دنده چشه ده ارتباط درکول دی نشلوول دی. نو موش وایی ده هغه نسجونه دی چی نور نسجونه پا منز که چی که یه عریقه تینگه یه. مثال ده خبری لکه هدو که اووینه چی که خپل پا منز که سره نشلی. د دې ترمنځ چې شکی ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دې خپل ځان ته چی لري یو مهم جلا ساختمان لري حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي هغه د چې په نامه سره یادیږي د نیورون په نامه سره یادیږي چې اساسي دنده یې چې ده د فکر کولو توان دي. ښه ورپسې راځو حیوانی نسجونه هم چیز ولا خلاص و نباتی نسجونه مو هم و پیجندل حیوانی نسجونه مو هم و پیجندل. اوس نور از زو زینو نور و اساسی برخود چی لمره غری وای. موش مخی اوال چکل یو دول حجرات سر یو زای سی یو اساسی دن ده سر تور یو دول دن ده سر توره سی ده وزیفه لمخ سر ور تو و سی چی سر یو زای سی چی جوری نس جوری. کل چی بیه تو نسجونه چی یو دول ووسی سره ورد ووسی سره یوزایی سی چی جوریه غری جوریه. مثال ده خبریم که چیر موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دی ارتباطي نښلولکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله څه شی جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دوی کله سره یو ځای کېږي او پاتې د نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې څه لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه دی؟ سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته په سیر ازو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مرې یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنۍ کولمې، غټې کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه شی جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخیرنۍ موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایي چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه څه شی جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې واوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخیرنۍ برخې ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو، چې لومړۍ پښتنه: یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال: اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال: زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري، چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و، چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی، چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي. یعنی د حجره داخل کچیره ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مگر د حجره خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجره داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه میلیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ. اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازو اوس نو ځان پوکوو چې بکتریاوي څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوي چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کیږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه، لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه، چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بېرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي په حجراتو کې هم. دغه رقم کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین، شهم او قندون څخه جوړ سوی، نو دغه غشا چې موږ دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دی، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی، نو ځکه چې کوي د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ سي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب، کله چې یوه حجره مړه کړي، د هغه څخه ځي نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپیژندل، چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو، د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم وپیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کوئ او په ښه ډول سره یې زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص سي، تاسې کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص سي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنۍ برخې ته. اخرنۍ برخه ډېره